درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمشي په 13 راپور کې چې پرون خبر شو لیکل شوی د داعش په عملیاتو کې اکثره افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوی او راغلی وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان سره د بهرنیو برستو زشت کمښت د هیواد د عام روغتیایي خدماتو سیستم خورا کمزوری کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکې ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي. هیومن رائټس واچ په یو نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. اوچا نه دی ویلي چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي، خو تر دې وړاندې یې ویلي و چې د کورنیو بې ځایه شویو له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته مرسته پکار لري. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډیغوري سیمه په ولسوالي بدله کړه. ډنډیغوري چې څه باندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پلخمري ته څیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جوادی د ډنډیغوري لومړنی ولسوال مارلی دی. په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمېر 1500 ته ورسید. په تاجکستان کې د میشتو افغانانو یوازینی شونځای د مالی ستونزو له کبله بند شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې په دې شونځي کې چې په 2001 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت او د تاجکستان د حکومت د موافقې پر اساس جوړ شوی و، 250 زده کوونکو زده کړه کوله. د سامانیان په نوم په تاجکستان کې د افغانانو شونځای د جمعې په ورځ بند شو او زده کوونکو ته وویل شول چې د تاجکستان په شونځیو کې زده کړو ته دوام مرکی. او اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشی کړل. د غزې په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل لخوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایز روغتیایي چارواکو د 10 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شینبیت امنیتي خدمتونو او د ځانګړو پولیسو د جزو تام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 60 کلن فرناندو سپمون مارمن او 70 کلن لویس هیر آزاد شوي دي. د پوست په وینا دغه دواړه سړي د سخت دریزي حماس ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني د اکتوبر په 1 د برید په محل برمته شوي وو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب او جذب د پام وړ دی. په دې موضوع د چارو له یو شنونکي سره خبرې کوو او په علتونو خبرې کوو. په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته بیلابیل ګوندونه هڅه کوي چې ائتلافونه جوړ کړي او حکومت خپل کړي. په دې موضوع په راپور سربیره له یو شنونکي سره خبرې کوو. په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی کې ځینې خلک غواړي چې په خپل سړکونه جوړ کړي. له مور سره اوسې د ازادي رادیو خبرونې څلور ویش ساعته دي.
دیر شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب و جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمشي په 13 راپور کې چې پرون خپور شو راغلی د داعش په عملیاتو کې اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی دی. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له غړیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ حد څخه تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي 13 راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د رابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه هنړۍ یې هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوي چې ژوندی دی او احتمالاً په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې پراخو وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستان د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر یې له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امنیت شورا ویلي دي چې داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې زیاتې کړې دي. په دې موضوع مې د ژورنالیست او سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتلې چې د دوی په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی دی.
یو نیم دوه کلونو کې داعش په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې په ډیرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یووالي په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف ډیرو دا فکر کولو چې طالبانو حکومت پر اتک سره بدلته نظام مرکزی نه وي او یو ضعیف نظام به وي، سکیورټي مشکلات به وي او حکومت به یا د طالبانو حکومت به د مقاومت د لوري او د داعش د لوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نه شول او طالبانو خرابو قوت او خرابو یو پلانینګ او یو انګیزې د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محو کړی ده. او دا وخت نړیواله ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف ګوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیواله ټولنه کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کومه معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورورو د نړیواله ټولنې او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي. نړیوال امنیت یو جال ده،
لیکن یوسف زای صاحب هغه اندېښنه لا هم نړیوال لري. فکر یې دی امنیت شورا په وروستي راپور کې یادونه شوې و چې القاعده په افغانستان کې اډې جوړې کړې دي، د ترینینګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړې دي، یعنی هغه تشویش چې تاسو اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتې دی.
از ما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غړي خو دومره په افغانستان کې نشته ده، او عرب داسې خلک دي چې هر چېرته څرګند شي په افغانستان خلک یې پیژني. د القاعده غړي اکثره یا عربان دي یا د نورو هیوادونو چې افغاني تبه نه دي هغوی پیژندل کېږي. البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډېر وخت د یو فشار دپاره هم استعمالېږي تر څو په طالبانو باندې مشل ځل فشار واچوي. خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي یا پاس کړي دي، کوم خاص فعالیتونه نه لري. او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره د دې چې ظواهری په کابل کې ووژل شو، خو د هغه نه وروسته داسې جدي خطر هیچا ته هیڅ هیواد ته نه ده رامنځته شوی چې هغوی دې ورباندې تشویش کړی وي.
دا چې د داعش حمله په افغانستان کې په نسبي ډول کمې شوې دي، او د امنیت شورا په راپور کې هم ډېر په زغرده نه دي ویل شوي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه ده او که د هلو ځلو نتیجه ده، فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړولې ده؟ مثلا په ایران کې په کرمان کې ډېر خونړۍ حمله وکړه، پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړي دي.
نو طبعا زما خیال دا ده چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو دپاره په افغانستان، پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه د دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي. خو پخپله په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفېږي، او دغه زوپ نښه همدا ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډېر په سختۍ د دوی سره عمل کوي، د هغو په نتیجه کې له افغانستانه وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي. او په ځای د دې چې په افغانستان کې برید وکړي، په نورو ګاونډي هیوادونو کې، په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي. خو داعش وجود لري، خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو، چې سیمې په کنټرول کې لرلې، خپل واک لرلو او پرای او رهبري معلومه وه، هغوی ټول له منځه تللي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د پنجشنبې د ورځې له انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې هیڅ ګوند ساده اکثریت ترلاسه نه کړی شو، اوس بیلابیل ګوندونه له یو بل سره د ائتلافونو د جوړولو هلې ځلې کوي. په دغه هیواد کې د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند همداراز مهاجر قومي مومنټ غواړي چې ائتلاف رامنځته کړي. له بلې خوا د عمران خان غړي په پارلمان کې چې ویل کېږي اکثریت یې ترلاسه کړی دی، هم هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې له خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد سره مرکه کړې ده، او له هغوی مې پوښتنه ده چې دوی څه فکر کوي. د پاکستان د پنجشنبې د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلې او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته ځو. له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په بلمنس کې د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوختي؟
زه هجو ګورمن تر اوسه پورې کوم نتیجې راغلي په کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی، دا غي اکثریت ته په قومي اسمبلی کې په
خو دومره اکثریت خو نه دی چې حکومت جوړ کړی شي.
خو هغه اکثریت دومره نه دی چې هغه یوازې حکومت جوړ کړي. نو په دې کې غالب امکان دا دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي به یو مخلوط حکومت راځي، خو دوی سره به ایم کیو ایم هم شاملي چې کوم متحده قومي مومنټ دی، دوی سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پلی رحمان دی هغه به هم شاملي، او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي دا هلی ځلی دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کړي.
دا سی ویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف ته چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دې کومي خواوي هم دا سی ده.
ظاهر خبر دې هم دایي دغه هم دا سی چې په دې کې بعد د وزیر اعظم د چای وزیر اعظم د چای خود د مسلم لیگ اکثریت ته کېږي چې وزیر اعظم غیله ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر باندې پیپلز پارٹی دا کدی چې دی پخپلو کې په چوکو کې په دې کې یو بل سره جوړ شي.
شاهد صاحب چې د عمران خان پلویان څومره هیله لري چې دوی به پخپل حکومت جوړ کړي شي، یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یو ځای شي؟
زمان دا داره چې د عمران خان د ګوند قومي اسمبلی کې نه په مخلوط کې راځي او نه په مخلوط حکومت کې راځي او نه هغه چا سره مخلوط حکومت ته تیار دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو شننکه شمیم شاهد په بلوچستان ایالت کې څلورو ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلیو تور لګولی او د نتیجو د بدلون لپاره ګډ لاریون پیل کړی دی. د راپور له مخې په دغه لاریون کې زرګونو کسانو برخه اخیستې ده. لاریون په داسې حال کې دی چې د پاکستان د دوه سترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولی شي.
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې زرګونو خلکو د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو چې تر اوسه نهایي شوی نه دي پر ضد د سړکونو په بندولو سره مظاهره وکړه. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان دوه سترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې کړي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولی شي. یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ډیرو یې د درغلیو تور پورې کړی دی. آزادو کاندیدانو چې ډیری د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړلې دي په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر څوکۍ ګټلې دي. په دې سره د پاوز ملاتړ لرونکي پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چانس ته ضربه رسیدلې چې غوښتلې په اکثریت سره د انتخابات وګټي. د یادولو وړ ده چې خپلواک کاندیدان نشي کولای حکومت جوړ کړي په داسې حال کې چې پاکستان له څو اونیو راهیسې له ناسرګند وضعیت سره مخامخ دی او په همدې حال کې سیال ګوندونه د ائتلاف رامنځته کولو پر سر خبرې کوي. د پی ټی آی مشرانو ادعا کړې چې که په رایو کې درغلي نه وای شوی دوی به تر دې هم زیاتې څوکۍ ګټلې وې. نوی پارلمان به د پاکستان راتلونکی صدر اعظم ټاکي. د فبروري په 12مه د عمران خان زرګونه پلویان په بلوچستان ایالت کې سړکونو ته راووتل چېرته چې د حکومت یو ویاند جان اڅکزي له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د ماتې په منلو سره دی له لویو لارو لرې شي. عمران خان ونشو کړی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه په جنایي قضیو کې محکوم شوی دی. خدای وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. خو له دې سره تړاو لرونکو نوماندانو د ولسي جرګې له 216 څوکیو 101 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې مشرۍ په خوانی صدر اعظم نواز شریف کوي 15 څوکۍ ترلاسه کړې دي. شریف اوس مهال متحدینو سره د ائتلافي حکومت جوړولو په اړه خبرې کوي. د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ د 450 څوکۍ په ترلاسه کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. په 2022 کال کې د عمران خان د ګوښه کولو کمپاین د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبری کړې وو. د فبروري په 11مه ناوخته په یو بیان کې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ویل چې دوی ژمن دي چې د ملت ګټې او هوساینې ته له هر څه پورته او پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ څخه لرې کولو او انعطاف له لارې د سوکالۍ پر لور بوزي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دواړو چارواکو ویلي په دې اړه خبرې په ټاپه ولاړې دي چې کوم مشر به لوړه دنده ترسره کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس 21 او 25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دغه هیواد له وګړو غوښتي چې د امنیتي ګواښونو له امله له دغه هیواده ووځي او افغانستان ته د سفر په مهال د امنیتي تدابیر په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په خبره کړې اعلامیه کې دا هم ویلي چې په کابل کې د دغه هیواد سفارت او په مزار شریف کې د کنسولګرۍ دفتر د دغو خطرونو له امله تړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت لخپلو ادوباو په غوښتې چې د امنیتي ګواښونو لامل له افغانستان څخه ووزي. دغه وزارت په خپل ویب پاڼه کې نن دی وی اعلامیه په خبرولو سره په افغانستان کې میشتو آلمانی ادوباو ته ویلي چې دغه خبرداري جدي ونیسي او د سیمایزو ترانسپورت او افغان هوایی شرکتونو له لارې د سفرونو نه کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې په کابل کې دغه هیواد سفارت او په مزار شریف کې د استازولۍ دفتر هم د دغو ګواښونو لامل تړل شوی دی. جرمنی په افغانستان کې لخپلو او ادبا وغوښتي چې په امازایونو غونډو او مظاهرو کې لګډون څخه هم ډډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه لمخې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو وژنو د افغانانو او بهرنیو ادبا او د غلا او تختولو او پر پخوانیو پوځیانو د طالبانو د بریدونو راپورونه شته چې دا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو ښکارندوی کوي. جرمني د قشان د افغانستان د اقلیم او په دغه هیواد کې د ویروسي ناروغیو د شتون په اړه هم اندېښنه خو دریده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه پاړه د ازادي رادیو پښتنې ته جواب ونوای. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې له 2020 کال راهیسې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی. د طالبانو له دې ادا سره سره د کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې د طالبانو په څیر باندې دوه کلنې واکمنۍ کې د ځینو شخړو ترڅنګ د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهدان وي. هم مهاله د کابل یو شمیر یان وای د دا ډول اعلامیو خپرېدل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د دوی د اندېښنو لامل کیږي. یو تن چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا د دې لامل کیږي چې خلکو او ځوانانو ترمنځ تر ډېره ویره زیاته شي. موږ نشو کولای په ډاډه زړه یو کار وکړو. د خلکو ویره زیاتی
د کابل یو بل اوسیدونکی حشمت بیا ادا کوي چې بهرني هیوادونه یوازې د خپلو ادباو په فکر کې دي او دوی ته د افغانانو ژوند مهم نه دی. هغه وایي
روز به روز وضعیت
امنیت اقتصاد لار خو وضعیت ورس خرابیږي. خو دوی د طالبانو پر وړاندې بنسټیز اقدام نه کوي. دوی ته یوازې د خپل هیواد ګټه او د خپلو هیوادوالو ژوند مهم دی. هچې افغانستان کې خلک په څه وضعیت کې دي دوی ته مهمه نه ده.
اهمیت نه داره.
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې بریتانیا، چین او امریکا هم د خراب امنیتي وضعیت لامل افغانستان ته د خپلو ادباو پر سفر بندیز لګولی وو. د اسلامي دولت ډلې یا د عیش خراسان ولایت د څانګې د ځپلو په اړه هم د طالب چارواکو له ادعاو سره سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یک شنبه په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې د دغه ډلې په لیکو کې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
په وروستیو میاشتو کې له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیت مسأله له جنجالونو سره مخامخ ته. افغان سوداګر وایي چې په ځلونو لارې بندې شوې دي او ترانزیتي مالونه په پاکستان کې ځنډول شوې دي. یو شمیر افغان سوداګر په دې منځ کې وایي چې د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره تر ټولو ښه بدیل کېدای شي. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان علي کوزی هم وایي چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه بریده هوارولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرلهپسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې، یو شمیر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12مې د یاد میاشتې تر 28مې د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. زینی سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغاني تاوان ور اوخته او د یوې بدلی لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ د پاره یا کوم خندونه د افغاني سوداګرو د پاره رامنځته کیږي دغه په پرتله چې چنده چې بهر خدا یو څه قیمتونه بلوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره کیږي او دا زموږ د پاره د نړیوالو بوتا د تلو ډیره خاله را ده او بدیل هم کېدای شي.
دا شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وای تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای خده چې د چابهار لاره سوداګری وغوړیږي
په پاکستان لاره خو موږ پر مخ باندې د صادرات او د واردات پر مخ باندې مشکلات ډیر زیات دي او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% یا 80% بند کړی دي نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شابهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې خپل صادرات ته میدامه ورکړی ده
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي که څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلی خو له یادې لارې په نړیوالې سوداګرۍ سره شونې ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هوارې شي هغه ازادي راډیو ته وویل
چابهار بندر په دې اوسنیو شرایطو کې زموږ لپاره ډېر مهم بندر دی ځکه چې هم مشکلات پیدا شوي دي د پاکستان سره د کراچۍ او هلته مو مالونه هم بند دي نور خلک هغه مالونه چې په نیګیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دی هغه نه راوړي
خو نوموړی دا هم وایي چې د ایران له لارې د ځینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزي رسنیو ته ویلي وو د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو څه نه دي ویل شوي د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې باید پاسپورتونه او ویزې ولري کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي وو دوی وړاندیز کړی چې دغو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
په غزنی ولایت کې د ډیرو سیمو خلک په خپلو کلیو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي دوی وایي د طالبانو حکومت یا خو مرسته نه ده ورسره کړې او که یې کړې هم ده د نشت برابر ده د دوی په وینا داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو په وخت تخریب کړي وو نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ د جوی چار جوی پنج سردی او ملا ګلان بابا کلیو ترمنځ په څلور لارې کې یو شمېر کسان سره راټول شوي دلته یو شمېر تراکتوران او رولر د خامه سړک په هوارولو خاورې راوړلو اوبو شیندلو او هوارولو بوخت دي دا یو پراخه سیمه ده چې یوازې د سردی کلی 15 جماعتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي د سیمې خلک وایي دلته خامه سړکونه چې پخوا جوړ شوي وو اوس بیرته مات شوي او خراب شوي دي نو اوس یې په خپل شخصي لګښت بیرته هوارولو او جغل کولو ته ملا تړلې ده شاوخوا 50 کلن حاجی محمد کریم د ملا ګلان بابا کلی اوسیدونکی دی دی وایي غواړي چې د سردی له مکتبه تر جوی پنج او بیا له جوی چار نیولې تر سلیمانزی کلی پورې دا 80 کیلومتره لاره جوړه کړي
داخله ځاګړي دته دا کومه کې کړې ده په خپل کومه سره دته دا نو درانه وشتي د سړکونو جوړ دا اند کې به سیمه ته د سړکونو سم جوړ شي وخت موږ په حاله ده جغل کې اچول جغل کړین ده موږ بس
شپېته کلنه لزای بیا د جوی چار کلی اوسیدونکو دی د وای لارې ډیره خراب وه نو ارسول چې د جوړولو لپاره مټی راونغاړي الیزای زیاتوی د طالبانو حکومت هم ورسره یو اندازه مرسته کړې خو زیاته برخه د سیمې خلکو له خپل جیبونو ور کړې ده
دلته خو موږ د سړک جوړو خپل شخصي لګښت د سیمې شخصي لګښت جوړو هغه د موږ سره د مسافروم کاری کړی ده دلته د خلکو هم کار سره کړی ده حکومت هم یې صبح خط کې اخیسته کم نو ډیر لګښت دی دوی مسافروم سره کړی ده
د سیمې خلک وایي د ارتیا له مخې دغه کار ته ملا وتړله هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو خو دا راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت مقر او ناوې ولسوالیو ترمنځ د مرکز اړوند د حاجي کلی سړک د اجرستان خونی کوتل سیمه سړک او د دې ترڅنګ په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د ډیرای سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي. دوی وایي د طالبانو حکومت یا خو ورسره مرسته نه ده کړې او یا که یې کړې هم ده دا نیشت برابره ده چې په دې کې داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو پر وخت تخریب کړي وو.
د روانې خپرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو، خو اوس چې 9:30 دي ستاسو پام راړو د دې سات لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدماتو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډ غوري سیمه په ولسوالۍ بدله کړه. د طالبانو حکومتن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جوادی د ډنډ غوري لومړنۍ ولسوال ګمارلی دی. په سمنګان ولایت کې د پښواک خبري اژانس خبریال سیف الله کریمی بیرته خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون ویلي و چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست په غوښتنه سهار مهال د سمنګان د والی دفتر ته له احضاری دو وروسته نیول شوی دی، خو نن نوموړی بیرته خوشی شو. په تاجکستان کې د میشتو افغانانو یوازینی شونځی د مالی ستونزو له کبله بند شوی دی. سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلووره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا له اعلان وروسته افغانستان هم د سریلانکا په وړاندې خپله د شلووره مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. او اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 برمتشبي اسرائیلیان خوشی کړل.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېرې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېره تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخې ته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی، خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پرسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسي غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې په رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که په رسمیت مې پېژني یو ښه، که نه مې پېژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړه، ازادي مې حاصله کړه.
خاقلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیر کرندکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2021 کال راهیسې له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ډالر ښودلې ده.
پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده؟ د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
په ټوله کې د بین المللي حقوقو او بین المللي اړیکو د علم سره سم دولتونه د د پرڅنګ چې په داخلي چارو کې د حقوقو او مکلفیتونو مسؤل دي، په نړیوالو مناسباتو کې هم ورته حقوق او مکلفیتونه لري. دا حقوق او مکلفیتونه هر وخت را برسره کېدلی سي چې دولتونه د نورو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کېږي. بناً په رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ دپاره اساسي شرط ګڼل کېږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنونکي په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي فرصتونه له لاسه ووزي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې دا مسله له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنونکي او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامی واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي او هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله،
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې غلطفهمي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګري مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپیژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیته دوی دغه خبرې ته کتنه کوي، زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید دغه حکومت چې اوس طالبان پر راس کې دي په رسمیت وپیژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیې، سیاسي جغرافیې چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات، خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړله چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازی نه لري په ډیرو مهمو سازمانونو کې د افغانستان څوکۍ خالی دي.
یقینا دا خبره چې نړیوال خو ګورې خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي. تر دې اوسه پورې اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستی نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوالو مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره یا اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري. او که دا پوره نه شي، طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته هم شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا منی، نه خپل افغانان بیا منی. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره به پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
اتمر صاحب کوربدان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو د کورنوي چارو وزارت د استخباراتو پخواني عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، زنه پیغام چې بحث مو تر څه حد پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندل پر موضوع مخ خبرې کوو. لدی اړخه چې یو شمېر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو پر دې خبره ټینګار کړي چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت پیژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ پروا نه ساتو که نړیوال مو په رسمیت پیژني یا مونږ پیژني، هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی حق خاني دغه څرګندونې تېره ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، که وانورې دې وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخ دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد له لارې ټولو تاسو ته ساتي کال رسندوی ټول دلګۍ ته او قدرمن مېلمه ته اتمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. همدا راخل ټولې هېوادوالو ته چې زموږ تاسو اورېدونکي دي، بعد مرګه ما زه همدغه یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمر صاحب خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په آخرنۍ دوه درې جملو کې. لیکن چې پوښتنه وه ماته راځي که د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست چې کوم خبرې کړې دي د رسمیت پېژندنې او عدم د رسمیت پېژندنې، ما هم چې کله دا خبر واورېدو، دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چورت کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو جو سیاسي جغرافیه لاره کړه، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې په ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چېرته دې نقاطو ته ونګورو، نو د یو جغرافیه په رسمیت پېژندلو باندې، په یو سیاسي مداره او په یو سیاسي پېژندنې باندې سرته رسېږي، په دې چې نور ټول نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلیږي، یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. چې د کورنۍ د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ په رسمیت پېژني که نه پېژني، موږ پروا نه لرو. فکر کوم چې دا یو مطلق قدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې، چې حکومت والی او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیفو الفاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو څه فکر کوئ جلیلی صاحب، دا ډول څرګندونې کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډېر زیات وي؟
منفي اړخونه ډېر کوم. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تاقیه شوې ده د افغانستان لخوا، په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته دا وایو چې موږ د امریکا په زور سره د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استان انګلیسي خبرو ته چې هغه ولې چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او په اترو باندې بوختو، نو دلته ګورې کچېته و چې د کوتر په زور او د ټولې په زور او د مدیر په زور موږ سره دي، نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې پټې روانې دي چې استان انګلیسي په خپل وایي چې دې اساس ما اساسي توګه نو دلته په خپل ځای باندې معنا ورکوي چې دلته یو معاملې او دا معاملې د زور او بلکې
مننه. اتمر صاحب، له یوې خوا که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې که نړیوالې په رسمیت پیژني یا نه پیژني د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه یې له افغانستانه وتلي، خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 بشري مرسته کړې ده. دا مرستې له افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي، دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړی، نړیوال د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته
ګوره، یو شي ته چې موږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنې که کله د اسلام له نظره من دغسې دی، کله چې که تاسې خلفای راشدین دوره وګوري، حضرت عمر وخت وګوري، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده، دغسې ویل کېږي، یعنې روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته وخت نیو ته درې چې څوک وګیني، چا سره غلا شته، چا سره نشته، څوک مجبوریتونه لري. دا یعنې په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده. زه نه پوهېږم چې زمونږ دا مولوي صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای لخوا. اوس دلته زمونږ رئیس الوزرا وایي چې تاسې ډوډۍ د آسمان نه وغواړئ، د خدای نه یې وغواړئ چې تاسو درکړي. دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني. اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجلو مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دې استفاده کوي، دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه، دوی هم ترنه ګټه اخلي. خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي، او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که موږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې موږ د آسمان نه راکوز شوي یو، او دا زموږ حق دی چې هر څه وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کور ودان جلیلی صاحب دغه د طالبانو لوړپور چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وای موږ ټول د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه او معیارونه پوره کړی دي او نړیوال باید حکومت په رسمیت پیژني. خو خند څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خندونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې شته؟
هغه معیارونه چې د یوې ټولنې دپاره د ټولنې د نیازمندي او د هغه ټولنې د هغې ټولنې دپاره
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي، کوم معیارونه یې پوره کړي چې دوی پرې ټینګار کوي؟
اولا نه دي پوره کړي، په دې چې اوس هم د ملل متحد او ټوله نړۍ دا خبرې کوي چې د القاعده شتون، د ترهګرې ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې آخرنی راپور راخپور شي، لکه غزني، لوګر، ننګرهار، نورستان، لغمان او په نورې بعضي ولایتونو کې چې څوک حتی جایزې وټاکلې چې د القاعده د استازي چې د ارتباطي وړې په شکل باندې په د ایران او د افغانستان په منځ کې تګ راتګ کوي، هغه باید وپېژندل شي، هغه باید په ګوته شي. دا په خپله د یوه اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري، هلته د تروریزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نورو نړیوالو ته یې هم خطر وپېښوي. نو دا په خپله هغه د عدم د توافق دی چې نه دپوهېدلې چې هغه شرایط پوره کړي چې هم شرایط پکې.
جلیل صاحب کور ودان، اتمر صاحب بېرته تاسو ته درځو. یو موضوع چې مطرح کېږي د افغانستان پر لپسې حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که وګورو تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکي و. تیر جمهوري نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و. له اویا سلنې زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه، او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي، یو علت همدا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګورې مونږ په دغه لنډ وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنې زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو او هغه قوت دوی د پیل خپه ویل، یعنې د پیل خپه چې کوم ځای کې ایښودل شي هغه بیا نه پورته کېږي. لیکن موږ ولیدل چې ډېر سپک هغه پخه پورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپله د طالبانو دغه اوله دوره د همدغسې لاملونو له کابله ډېر په اسانه توګه سقوط وکړه. موږ وایو چې دغه تکراري تجربې بیا مه تکراروئ. تاسو خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که موږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې موږ ستاسې د مرستو هیڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زموږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تېر نظامونه هم همدغسې وو، ډېر خلکو په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم موږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلي دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی. لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي، همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي. ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډېرېږي د دې امکان ډېر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلیلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجماع لري هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلی، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطحه یې د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلي دي. آیا فکر نه کوي چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیز تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تېرېدو سره به دوی داسې فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوسې ښایي دی.
رسمی ډول په رسمیت نه پیژني، مګر په سلیقایي ډول باندې، یعنی د خلاف د ډیپلوماتیکو ډیپلوماسي او نزاکتونو په اساس باندې یو هیواد چې د بل هیواد استازی په خپل هیواد کې مني، په غیر رسمي ډول باندې د ډیپلوماتیک اړیکې نه بلکې د سلیقایي روابط ورته وایي، لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه باقی نور د سیمې هیوادونو یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دا یو سلیقایي تعامل دی چې هر هیواد غواړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبانو استازی په داسې غیر رسمي ډول باندې دی منلی دی چې هلته مثلا سفارتخانه ورته د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلی، تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ وایي که چېرې ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په شرط په ډول باندې موږ د طالبانو نه انتحاریان غواړو. ګورې دوی دغه توسوي قوي ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان په عدم د رسمیت باندې په سلیقایي ډول پېژندلی، نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او فن باندې یا په نزاکتونو باندې، او یې خپل د ملي ګټو دپاره د خپل د استخباراتي د فعالیتونو په ډول باندې دوی سره تعامل کوي. د دې نه غواړي چې
مننه جلیلی صاحب. جلیلی صاحب، خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوال ټولنې یو برخه دي، هر هیواد خپل ګټې پالي، او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت پیژني نه پیژني هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پال اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هغو هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریځ نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعاتو د لارې نه دغه د ایران نماینده ورک. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګورې په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د شرق او د غرب ډېر قوي دي، او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنی په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب، ډېر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکي، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسایل حال کې دوه شو، دا خود په خود د طالبان حکومت باندې تاثیر راولي او د دې تغیرات رامنځته کوي.
مننه. د سیاسي چارو شنون کې او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اساق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
مسافرې مدل نریکو مسافرا چتش پتنا یا تو مشړه راځنا و مسافر مسافرې خړل یا یارا مسافر پایزان وباسا چې د تل خو لوبه و مسافر و مسافر مولا د خپل بلا مینا مسافر
مسافر موج نه عالم مسافر چرت به خوند او دې دیدن پټم بنا مسافر چنئی مور بنا خور وی مسافر پخ مارو سو کے دلا سنا مسافر مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینہ